السلام علیکم د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لومړی خبرونه. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له خوځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر دی و بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټه هادي امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلې او لا یې د پرانیستو لپاره هېڅ څرک نه لګي. تر خوا یې طالبان تورن دي چې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو پریمانه حقونه نقص کړي او ډېر محدودیتونه او بندیزونه یې پرې لګولي دي. په بدخشان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روانو چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سل او پنځه ویشت تنه مرستې خبر ورکړی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کارشمیري هم نه دي خبرې شوې. او د جهاد اسلام ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سه شنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او تر 100 ډېر ټپیان دي. د وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 18 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان چې د جهادي اغزیانو د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوې دي. د دې خبرونه دویمه نیمه د ازادي رادیو یوې بلې اونیزي خبرونه ته چمتو شبه جلا شوې ده، خو تر هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې له دومره زمان تیریدو وروسته هم هیڅ سرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدر اعظم غوښتي چې د دوی او د نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او په پاکستان کې سیاسي کشمکش مخکنی صدر اعظم عمران خان د محکمې د حکم وروسته خپل کور ته رسیدلی دی، خو صدر اعظم شهباز شریف پر خوشی کېدو انتقاد کړی. جزئیات به په دې خبرونه کې واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو د څار ډلې وی سیډونکې ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځیو د پرانیستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي وای طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لا شپک سبا ورځو راهیسې مونږ په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاس لاندې ده، خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پونم ویینچلی پر طالبانو ژغ وکړ چې نور دي د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وای چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د شونځي تړل او بیا ورسردانه معقوله دلایل لورای ښکاری چې دوی د ملت دوکور کوي، د ملت پسترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د شونځي بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې د ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنې چې نجونه پلیشتي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوې دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونه ته رسی شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق د هغو نجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله له درسونو پاتې شوي دي.
اورېدل مو چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ډلګي پورته د افغانانو د ښوونځیو دروازې تړل دي. بیلابیلو طالبانو له لوړ پوړو تر ټیټ پوړو د ښوونځیو د بندیدو په اړه باندې بیلابیل دلایل وړاندې کړي دي او ښکاري چې دوی په دې موضوع سره یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه باندې د دوی ځنیو چارواکو ویلي چې زمینه مساعده نه ده، لکه سورج وړاندې چې دوی د پهنې اوسنی سرپرست وزیر وویل. تر خوای ځنیو نورو بیا د افغانستان کلتوري مسله بللې، لکه د طالبانو د پهنې پخوانی سرپرست وزیر. او ځنیو بیا دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې یو نصاب نه دی او یو طرح نه ده جوړ شوی. دا هغه دلایل دي چې طالبانو د ښوونځیو د تړل کېدو نه راوروسته تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې پیړه کړي. خو هغه کاره دلیل چې لمخې ولې د افغان جنو زده کړې بندې شوې لښوګم ټول کې پورته طالبانو داسې قانې ورکون کې جواب خلکو ته نه دی ورکړی. هغه څه چې په کور د نناو تر خای پنړېواله کچا د دوی اوسنۍ رژیم تر سختې پښتنې لاندې راوستي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړي چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون دی او پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په راپور کې.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هغې د ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبد الله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او د وهې ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. درس د اسلامي مرتبه مسولین له خوا د قطر هیواد همکارو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې همکاري ته دوام ورکړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړي کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درشه ډیریږي. دا به د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې چل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مختوري د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلي هم له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په ومه د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دی چې د قطر د سر ریاست په مشي پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې د دوی سره همکاري زیاته کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوار اندیښنه خي چې ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه اوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ د خصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. یاد سازمان په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سره غړونه ده. ولدي سازمان غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د غوس دریس په غوړه کولو سره د خپلو خزینه کارکونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سره غړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریدم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی چې دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره خوی ته اجازه ورکوي چې د خزو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د خزو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریا نازدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي ممکن ده چې پراتلونکو کې نورې ښی لارې ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوه په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار د محدودیت په اړه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې د طالبانو لخوا د خزینه کارکونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډرونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسره دی چې د پاکستان د ستري محکمې رئیس د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم ورکړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خبرو او ترخوای چلن نیوکه کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د دوران عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړو. هغه تیره شپه خپل کور ته ورسید.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د سترې محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالی محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهره وکړه چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو تور ورسوه. شاغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستري محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شوم. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغله چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نامنی چا کړی؟ عمران نیازی کړی.
بلورته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. ابیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ما ته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راښکار کړه. دا د ځنګل په قانون کې ممکنه ده. پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نږدې 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي دي چې زنو مهم ټکی اورو.
په کالیفورنیا کې چاپیدونکو ټایمز اف سان دیګو رسپانه په خپل پرونی غنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دي یو مطلب خبر کړي. د کډوال غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د اوباده محل دی او قانون د اعتبار د مودې د پایتراسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر اس پایته ورسیدا چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لاسګو نظر کاډوالو برخلیک هم لې یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خجوند په هیله امریکا ته ځي. Times of San Diego لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابېلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبرې راخستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تم نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږ ورځو لپاره به بی حمامه او پاکو جامو تیروي. Times of San Diego ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمندۍ او دعاوي کوي چې امریکایان به دنن امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کارونه کړي نو د ده او د کورنۍ راتلونکي به تیاروي ځکه د په وینا دایلې او تیار ځای هلته راغلی دی. ملتری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز زیاتوي چې جکپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي. چې دې ډلې ومانه په دې حمله کې لږ تر لږه 180 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ پنیوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتری نیوز لیکي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتی د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګ په وسیله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ترڅنګ د ازادي رادیو دات کام ترڅنګ البته زموږ په اړه د زموږ ټول نيزي رسنې هم سپاره فیسبوک، انستګرام، یوټیوب، ټوئیټر دلته هم مهم مطالب خبره کیږي. تر خوای نور ډیر جالب موضوعات به هم منتلشي او ډیر اسانه د وصل طریقه دا زموږ لپاره پانه سره زکا د مهم مطالب ولي کنه حل تشتاپ یو کلیک کاغلو سره یې تاسو کولای شئ. زموږ په پانه ته سر ورخاره کې خو یادونه کوم چې چیرته وې پانه درته نخلاصيږي پر همدغه سوشل میډیا یا فیسبوک او ټوئیټر او انستګرام د ازادي رادیو د زنیو فلټر شکو البته د فلټرو نشته دی چې هغه کولای شي تاسو زموږ وې پانه سره یو ځای کی او په ډیره اسانه طریقه باندې تاسو هغه اټ انسټال کړئ خپل ټلیفونونو ته کې نو ډیر ژر بیا زموږ پانه ته تاسو داخله د لشي وړاندې لدی چې سسیرا رسیدلی غږیز پیغامونه خبره کوم. پندستان کې چارواکو هغه ادارت کړي چې کني تیر څو ورځې کې په یاد ولایت کې کومه یګه خلکو نیول او شل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې کې یو تصویر لاس پلاس کیږي چې په کې څو تنه سلمیان لري او تور یګي سره ولاړ دی او داسې ویل کیږي چې دوی دا یګنی ولې بیا ټپ کړي. د خو پندستان کې بیا طالب چارواکي وایي چې دا انزور شپک کال په خوانه دی او تازه داسې کومه پیخه نه ده شوی.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انزور چې په کې له لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یو توره ببره یې گئی رانیولی مخکینی په خې ورته په لاسونو کې اوچتی نیولی دي. دغه فیسبوک چلون کې دا وکوي چې یاد پیخه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوی او نیول شوی یېګه خلکو په وهلو ټکولو وجلې ده. د فیسبوک یو چلون کې فیصل عمرخیل یا د انزور سر لیکلی دی چې په حیواناتو رحم وکړي. عمر خیل وړاندې لیکي چې وحشي ژوي مو د هیواد ښکلا ده، باید ترې ساتنه وشي او د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. دې ته ورته لیکنې او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ځنګلونو او هلته د شته ژوو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې دغه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ته زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي یا د پیښه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلی کې شپږ کاله وړاندې شوي او کومه نوې پیښه شتون نه لري. د نورستان اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
ایګي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم واغ خو موضوع بیګا تقریبا چې معلوماتو شو دغه کوم کله دی او کوم ساحه ده هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې د یو پیښه شوې ده. جمهوریت پښتو کم ده شول سوالي ته نږدې دا کومه لکان چې دغه تصویر کې ښکاری دا تقریبا ګیراور او زنی د بچو خوندان دغه وخت کې اگر که کشران دي شپږ کال مخکې دا پیښه شوې ده وسنه پیښه نه ده.
هغه وایي د طالبانو به واکمنې دوه څخه ورسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د ځنګلي ژوو د وژنې او ځنګل وهنې په کلکه مخنیوي وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکې نه هم خلکو ته آگاهي ورکړي دغه ټیم نه دوه ورځې کې ټول قمندانان او ولسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه هم استول شوي دي او سره په ټلیفون هم رابطې شوي دي تر څو داسې کومه پیښه رامنځته نشي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطح سره یا ملي سطح سره نو دغه هم ځان منیږي او نورستان ښکلا سره خرابیږي. نو دغه خبر ته ان شاء الله اسلامي امارات سره پسله متوجه دی او دا کار ته څوک نه پریدي.
د کامدیش ولسوالی یو تن اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله یې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کول ازادي رادیو ته ویل په ټولنیزو رسنیو کې خبر شه بیا کس پوخانه دی خو اوس هم په سیمه کې د وحشي جوخ کار دوام لري. هغه راته ویل په نورستان کې یېګه پرانګان لیوان او نور چیرون کې زناور شته دي. د دوی پر څاروي او بریتونه کوي هر کال ورته ګڼ څاروي خوري نو دوی هم اړ کېږي چې لمنځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګمټال او کامدیش کې تر پنځو پورې یېګي یو شمیر پرانګان لیوان او نور وحشي چیرون کې حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسیدونکو به د ولایت په ځنګلونو کې واورین پرانګان زمریان توري او نسواریږي ځنګلي پیشوګانی بیزوګانی غرسان چرګان او نور ژبې شتون لري چې لای ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندیزۍ او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم عبد الوارث د لغمان ولایت د ورشاو لسوالنه تاسو ته پیغام پریږدم. زمونږ د ورشاو لسوالې کې د افغان بیسیم دغه کومه شبکه چې د ډېر یو ضعیف ترينه شبکه ده ډېر ضعیف کار کوي خصوصا انټرنیټ په حساب باندې خودوی خو خپل کارونه مخکې بوتلی د انټرنیټ په حساب باندې هغه انټرنیټ په چکم ځای کې لګېدلې ده غږیس په بل ځای کې ده.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه عبد الله ابن کندار څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکونکو ته جلا پاک عمر دار کې ژوند یو اوسې زموږ عمرونه د خدای دار کې چې دا خبرونه تر موږ ټول پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو ته لږ ارزانه کې دا خبرونه خود سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه توره شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رڼا کوي نو خو نه یو د خپل واسه ظلم کوي. دا خبره دار شاز له درد کوي.
سلامونه نیکی هیله دی ازادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته. علامه ممنون له کارت څخه نه ورده یو مشکل دی موږ چې د برق بیلونه راغلي دغه د حکومتي چارواکو سره نشر کوي. امارت اسلامي فقط نوم امارت اسلامي د نور چور د چور د برق بیلونه راغلي نه تر د ماده موږ د ګورنر ټول بس بخي مصرف پکې زیات کړی ده. دا ول د سکی د ملت نشکی
زه د دې پیغام به لري د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه او محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت خوي ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته. او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زم وبدي او ګویا د ماساغین وب استعمالو او صفا وب ته ضرورت لرو. نو زه زده راډیو دولارې خیره بنسټونو یا پښتمن ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمانم سیف اللہ د روزگان د ولایت گزاب د ولسوالی ولی کی د ولیر زیات لري ولسوالی د نو کم مشکلات مر د صحیح وخت کی زیات لري. خو دوا کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې نو په د کلیوالی چې کم کسان دي صدګی نشور ته کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201.
او ساسر علی گلی پیغامونه وبیا مو گیاو پیا او د خبرونو پوغدو کې د ازادي رادیو درته نشرو. خو هغه شميره چې درته اچو ده زموږ د واتس اپ شميره ده کولای شي د خپل سونز اړوند هغه مسایل چې ساسي په سیمه کې ورسره لاس وکړي است او واړی رسنی شي حیو حلار ورته پیدا شوی ای ترخوا هغه مشکلات دي چې د حل لپاره کوم څرک نه لیدل کیږي او تاسو واړی هغه رسنی سکي مخسر پر همدې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږ دی خپل صوتي پیغام ساس پیغام به زموږ همکاران راخلي او بیا به په بیا لا بیل خبرونه کې درته نشرو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی یو ځل بیا به هم ورو ګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته